The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدمونو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه ده نوومبر 19 او د لړم میاشتې 28 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډی زووري د پاکستان حکومت لخوا د سختریزه کل عدم تحریک لبیک ډلې مشر صاد رزوی د رهایی نه پس د غږونو زور اخیستی چې حکومت ولی په تره غری ملزم کسان خوشی کوي د امن غوښتونکو پی ټی ایم غړي تر اوسه جیل کې ساتل دي. پاکستان کې د جنسي زور زیاتی یا ریپ د مخنیوي په منظور شوی قانون کې د مجرمانو د خصي کولو سزا لري کړی شوی ده او یو شمیر خبرګونونه هم را پارول دي. دا چوالي په ریپورت کې به یو اوري او د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داعش ډله موجوده ده او د دې ترهګرۍ ډلې په مقابله کې د طالبانو ګامونه کافي نه دي. د مذهبی ډلې تحریک لبیک سره د معاهده تر مخه حکومت د تحریک مشر صاد رزوی د لاهور د کوټلک پات بندیخانه نه آزاد کړ. سیډونکو وایي د توندرا و تنظیم مشر آزادول او د پارلمنت غړي علي وزیر په قید کې بندي ساتل خي چې د پاکستان موجوده حکومت او طاقت پر پوز د پاکستان نه په یو توندرا او بنیاد پرسته هوا جوړول غواړي. سیډونکو وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره مذاکرات کوي، په افغانستان کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او تحریک لبیک پشان تنظیم مشر هم له جیل نه خوشی کوي. د مشر صاد رزوی د خوشکېدو تصدیق د ډلې ترجمان صدام بخاري وی وی ډیو ته وکړ، خو نور تفصيلات یې د شریکولونو ډډه وکړه. صاد رزوی سقال د اپریل په 12 مینیټه په لاهور کې ونیول شو. د صاد رزوی د گرفتاری په ضد د تحریک لبیک د پرتشدد مظاهرونه پس حکومت ټي ال پی غیر قانوني تنظیم وټاکلو. د پاکستان سٹیټ بینک وایي د روان مالی کال په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې نیغ په نیغه غیر ملکی پانګونی یا سرمایه کاری کې 12% کمی راغلی او د چین سرمایه کاری هم کم شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان او چین په سی پیک منسوبې کار په قلاره شوی چې لوجې سرمایه کاری هم کم شوې ده. پوهان وایي د یو هیواد د اقتصاد پرمختیا د لپاره غیر ملکی سرمایه کاری ډیر اهمیت لري او کچیرې په دې کې کمی راځي نو د ملک په اقتصاد منفی اثرات غورځول کیږي. د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي پاکستان د وړاندې نه مالی او تجارتي خساري سره مخامخ وو او د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د پور اخیستو هڅې کوي. په ملکی کچا بیروزګاری او غربت زیاتیږي او اقتصادي پرمختیا سون زرا پیښه ده. بیا په داسې حال کې غیر ملکی پانګون کمیدو سره په اقتصادي پرمختیا هم منفي اثرات نور راځي. د احمدی ټولنې له خوا په جاري شوی روسی ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 1940 را پدې خوا 215 یا احمدیان د عقیدې په بنیاد وژل شوی چې د دې کې په دې ورستوي کې په پیښور کې وژل شوی کسان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن پاکستان او افغانستان د مذهبي ازادیو د سرغړونو په اړه د ځانګړي اندېښنې د هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړی دی. پاکستان کې د بشري او مذهبي لږکیو د حقونو ډلې وایي د هیواد دننه د مذهبي توندروي په زیاتېدو سره د اقلیتونو په ګډون د اکثریتي مسلمانو مذهبي آزاديان هم د ګواښ سره مخامخ دي. په یاد نوملړ کې د هغو هیوادونو نمونه چول کیږي چرته چې په منظم ډول د مذهبي ازادۍ سنگین سرغړونې روانې وي. دا وی دی ودا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډبرا لاینز په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خوځښت په اړه ډیره توجه وکړي. میرمن لاینز د تیری شروع یا چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د روان سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د داعش ترهګر ډله په افغانستان کې د روان امنیت څخه په استفادې خپل حضور زیات کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې ورستۍ او بریدونو ته پکتو ویلي چې یو مهال داعش یوازې په کابل او ځینو ولایتونو کې محدود وو، اوس داسې ښکاري چې داعش خراسان ډله قریبا په ټول افغانستان کې موجوده ده او مخ په زیاتېدونکو فعالیت لري. د افغانستان د خزینه فوټبالرانو ډله د زیارت یا پنځم په ورځ له پاکستان نه برتانیې ته ورسیدله. دغه سفر د برتانیې د فوټبال یا ساکر کلب کیم کارداشیان ویست او نیویارک رابی په مرسته تر سره شوی. کیم کارداشیان یو امریکایي سلیبریټی ده چې ځان ته تجارتي برندونه او ټي وي شوګانې لري. د دغه ریالیټي سټار لخوا پر چارټر شوی الوتکه کې تر ډیر شو زیات زنانه افغان لوبغاړي د حقوقي لکورنۍ سره چې ټول ټال یو سلو ډیر تنان کیدل لندن د تیرما پاستن سټډ هوایی دګر کې کوزه شوې ده. د انګلستان پریمیر لیګ کلب لیډز یونایټډ ویلی چې د دوغو لوبغاړو ملاتړ وکوي. یاد دی چې د افغانستان د فوټبال د خزو یو شمېر نور لوبغاړي سمو د مخ کې اسپانیا ته هم رسیدلې وي. او روسي خبردار چې د پولند پولیساتو ځواکونو شاوخوا سل پناه غوښتونکي د اروپای ټولنې د غهوا ته د ناقانون او وختو په تور نیولې دي. په دې سره د پولند او بلاروس په پوله کې چې له پخوا پکې زرګونه پناه غوښتونکي ډیره دي وضعیت لا پسې کړکېچن شوی دی. پولند په بلاروس تور لګوي چې سهار وختي لزګونه پناه غوښتونکو ته لار ورکړي څو د سرحد خواته ورشي. د منځنی ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو پناه غوښتونکي لومړی بلاروس او بیا له هغه ځایه پولند ته اوړي څو د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. بلاروس چې د پناه غوښتونکو له مسالې په اروپایي ټولنې د فشار کارولو باندې تورن دی، په دې وروستیو کې اجازه ورکړي چې په ځینو پروازونو کې دا پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیوادونو ته ستانه کړی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خدامونو اوریدونکو بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل او سم رازو تفصیلی ریپورتونو ته. او اول ریپورت هم د پاکستان نه. د تحریک لبیک مشر صادق رضوی د لاهور کوټلک پټ بندیخانه نه رها کړی شوی دی. د صادق رضوی رهایی د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ وی معاهده تر مخه شوی ده. سیډونکو وی دی او تندرو تنظیم مشر رها کول او د پارلمان غړی علي وزیر بندي ساتل دا خی چې د پاکستان موجوده حکومت او طاقتور پوز د پاکستان نه یو تندرو او بنیاد پرسته هوا جوړول غواړي، ځکه دلته تحریک طالبان سره مذاکرات کوي، په افغانستان کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او د تحریک لبیک په شان تنظیم مشر خوشی کوي، خو امن غوښتونکي فعالان په جیل کې اچوي. اورنګزیب له نور تفصیل سره.
د تحریک لبیک بیان صدام بخاری دیو ریډیو ته د صدر رضوی د رهایت تصدیق کړی دی.
سربراه طریقې لبیک پاکستان حافظ صاحب زاده، حافظ صاحب، حسین رضوی صاحب کوټلک پر جیل لاہور سے رہا ہو چکے ہیں.
صدام بخاری وای ته طریقې لبیک مشر صدر رضوی د لاہور کوټلک پت بندیخانه نه رها کړی شوی دی. صدر رضوی سکل د اپریل 12 منټه لاہور نه نیول شوی وو. د دوی گرفتاری پس د طریقې لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهرو پس حکومت دغه تنظیم لا قانونه ګرځولې وو. روستو هم د کال اکتوبر په میاشت کې د تحریک لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهرو چې پکې د پولیسو په شمول نه تنه وژل شوی وو، حکومت د تنظیم سره مذاکرات وکړل او د تنظیم یو شمیر غوښتنې یې هم ومنلې چې یو پکې د صد رضوی د خوشی کولو او بل تنظیم باندې بندیز ختمول و. د تحریک لبیک مشر داسې حال رها کړی شوی دی چې تیر ورځ د پارلیمان شریک غونډه کې د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پروډکشن آرډرز نه جاری کولو باندې حزب اختلاف په حکومت او خصوصي توګه د قومي اسمبلی سپیکر باندې سخت تنقید کړی وو. هم د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ وای تحریک طالبان او تحریک لبیک پر شان تنظیمونو سره مذاکرات کیږي تر هغه غر خوشی کیږي، خو د اولس یو منتخب نماینده په ریښتیا وایلو په بندیخانه کې دی. موسن داوړ وای
او ورسره بل طرف ته یو داسې قوت دی چې په زور په زبردستۍ راځي او پولیس هم وژني، ګاډي هم سوځي او بیا چې راځي او ریاست هغه سره خبرې هم کوي او د خبرو په رڼا کې د خلک هم پرېږدي او د دننه پس چې کوم دی هغه باندې د خل عدم چې کوم ټکې د غم دی لري کوي. او بل طرف ته یو د پاکستان د پارلیمان ممبر د پاکستان لاین حالف حرکت کړی دی، هغه سره به داسې اندې چلند کېږي چې نور هو پرېږده چې مثال د هغه کیس ته څومره وختونه په سپریم کورټ کې پروت دی یا په های کورټ کې په کومه طریقې سره د هغه کیس چلېدلو. دا دونه اهمه ورځ چې کومه وه چې د ملک د راتلونکي مستقبل فیصله پکې کېدله چې راتلونکي الیکشن په کومه طریقه باندې جوائنټ سیشن وو او پاره کې دې راونه مختلف شو دا د وکیسونه د پاکستان سٹیټ ډیفاین کوي یو طرف په پنجاب کې یو ډله ده مر جو بل کوي هغه سره په کومه طریقه چلند کیږي او بل طرف یو پښتون پارلیمنټرین چې کوم دی
د سیاسي چارو پوهان ډاکټر سرفراز خان وی د تحریک لبیک مشر خوشی کولو نه دا واضحه شوې ده پاکستان موجوده حکومت او طاقتور پوز پاکستان یو تندرو ریاست جوړول غواړي
ولې چې افغانستان کې د تاسو ګورې هم چې د مدد کوي د طالبانو چې هغه انتهایی فنډامنټلس دي ټي ال پی چې د هغه فنډامنټلس دا فوج پلم داسې دی عمران خان دته د دوړو ملګریو د ټي ال پی او د طالبانو نو پاکستان کې یو لوی پیمانه باندې فستایت چې موجود دی دلته ان ډیکلیئرډ ماشالله مخکنه ما اوس پکې ان ډیکلیئرډ نه بلکې ډیکلیئرډ فستایت شروع شو مزید فاشیزم دی
وړاندې د تحریک لبیک لخوا د تشدد نه ډک مظاهرو پس واکمن پاکستان تحریک انصاف یو شمیر وزیرانو ویلي وو تحریک لبیک چلن د یو ترهګر تنظیم دی
د پاکستان پارلمان په یو مشترکه غونډه کې د جبري زنای ایجنسی زیاتی د مخنیوي قانون وړاندیز یا انټی ریپ انویسټیګیشن اند ټرایل بل هم منزور کړ خود خزو حقونو فعالان او د اسلامي نظریاتي کونسل مخالفت او د دغو کونسل دی سزا ته غیر اسلامي ویلو پس د مجرم د خسي کولو سزا د منزور شوی بل نه وېستل شو د وته حکومتي سرچینو هم د دې تایید کړي خو بل کومه سزا تجویز شوی په دې اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی د بشري حقوقو فعالان هم وایي چې د زنا عادي مجرم کیمیايي طریقې باندې د خسي کولو سزا سره دوی ځکه مخالفت کړي چې دا غیر شرعي ده او وایي د سره د دې جرم زیاتیدو او انتقامي جرمونو یره هم شته سعدیه قاسم شاه د نورو جزئیاتو سره
اسلامی نظریاتی کونسل حکومت ته لیکلیو دغه سزا غیر شرعی او غیر اسلامی ده ځکه دغه سزا د پرون پاشي بلنه لري کړی شوی و د اسلامی نظریاتی کونسل نه علاوه د بشری حقوقو فعالانو هم د دې سزا مخالفت کړو د اورت فاونډیشن سره کارکونکي د بشری حقوقو لپاره فعال سایما منیر هم وای داسې سزا سره د جنسي زیاتی مجرم ذهنیت نه بدليږي
ولې چې دا غره دا ریپ کول ته د یو ذهنیت او ذهنیت سره چې اذیت رسایي نو دا د سره هلکی کنه زمانہ دا یره دا چې د سره بدا زیات شی بیا دا غي د کې به یو خدای اذیت پسندي او یو بیا دا غي د کې د انتقام طاقت بم پکې شامل شونه دا به جنکو د پاره خزو د پاره ماشومانو د پاره دا به دینم زیات تکلیف دې مسائل به شروع شي
یاد دی وی رومبیزل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنسي زیاتی مجرمانو لپاره دغه سزا تجویز کړی و چې درې پیس کیمیايي طریقې سره خسي کول سره به داسې جرمونو کې کمی راځي او وروسته بیا صدارتي امر یا د اورډیننس تلاري دغه سزا تیر کال دسمبر کې دغه قانون کې نافذ کړی شو خود خود حقوقونو لپاره کارکونکو د هوا لور نومې یو غیر دولتي تنظیم مشره خوشید بانو وای د قانون کې داسې خې اقدامات لپاره ترامیم شوي چې د زیاتی ښکار خزله انصاف په زړه تر زړه ترلاسه کولو کې اساني وي مخکې به چرته هم د ریب ښکار خزه پولیس او عدالت ته مخامخ شو نو یو بل باداري په کردار په هکله تحقیقات او تپوسنه کېدلو دا قانون خزله د هر څه تحفظ ورکوي
او دی اډین دی قانون کې دا شکایتولې دي چې د اغه د وکټم د کریکټر باندې بالکل خبره نه کیږي او بیا نور دی کې یو نور خبره هم ده چې د شپږ میاشتې هم تیر کیږي او غټ افسر هم د دې انویسټیګیشن کوي او سپیشل کوټ هم جوړيږي نو دا ډیر ښه اقدام دی
یو قانون په ها مهوش محب کاکا خیل وای دوران د قانون کې د ریپ یا د جنسي زیاتی مجرم لا د مرګ سزا شته
د معنی پراپر د قانوندانو کنسلټیشنز پکارو د معنی پورا سیشنز پکارو چې د معنی ډیبیټ شي وي
خو د پارلیمان پرونی غونډه کې صدر دیش قوانین تیزه سره منځو شي او د پارلیمان اکثر غړو ته دغه قوانین تفصیل په حق لهم خبر نو هم دغه وجوه چې کله پرون دغه بل پاس شو د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد هم د جنسي زیاتی مجرم کیمیايي طریقې سره خسي کول سزا پر ضد احتجاج وکړو او ویل دا غیر شرعي سزا ده سادیا قاسم شاه وی او ای جیوا پیښور
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي ډبر الاینس په دې وروستیو کې د دغه سازمان د امنیت شورا ته په افغانستان کې د لوګې د زیاتیدو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړي. میرمن الاینس زیاته کړي چې طالبان د داعش په لمن د وړلو کې پاتې راغلي دي. یاد دی چې د کابل ښار په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له سمودي راهیسی د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم چاودنی شوی چې ذمہواری داعش په غاړه اخیستی ده. احمد الله ارچوال نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري ناورین په څنډه ولاړ دی. دې زیاته کړه چې د افغانستان د مخ پر سقوط اقتصاد په دغه هیواد کې د افراطیت د زیاتېدو خطر زیات کړی. نوموړي پر نړیوالو افغانستان ته د پام کولو غږ وکړ.
اوس زموږ پام باید د هغه زیات شمېر افغانانو چې په افغانستان کې پاتې دي او په لنډ مهال کې د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ته باید وګرځي. موږ د یو بشري ناورین په غاړه ولاړ یو. دا یو داسې ناورین دی چې مخنیوي کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې یو لوی شمېر افغانان د ناورین په کچه لولګي سره مخ دي او په بیړنۍ توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه په ژمي کې د دې حالت د سختي دوران وینه کوي. ډیبور الاینس په افغانستان کې د سړی سره عوایدو د 40% کمېدو خبر ورکړي.
موږ یریکو او اټکل کوو چې په افغانستان کې 3 میلیون افغانان د ناورین په کچه د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي او خوراکي خوندیتوب په بدترین حالت کې دی. دا حالت به یقینا چې په جمعي کې سخت شي. دا حالت به افغانستان په نړیواله کچه داسې یو حالت چې د نفوسو لوی شمېر د خوراک د نه خوندیتوب د خطر سره مخ دي ته ورټیل وهي.
نړیواله طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ته د درناوي کولو غوښتنه لري. په یاد مواردو کې د طالبانو د پاتې راتلولو لامله د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک 9 میلیارډ ډالر کنګل کړي او نړیوال وجهي صندوق نور 4.5 میلیونه ډالر نه دی ورکړي. ډیبور الاینز وایي د نړیوالو غوښتنو ته په مثبت ځواب وایلو کې طالبان پاتې راغلي.
د اوسنی حکومت چارواکو په لومړیو کې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په ګډون د ښځو د حقوقو د خوندیتوب اطمینان ورکړو. خو اوس عموما ښځې او جنکۍ د خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو محروم دي. په دې کې د ښځو د کار حق محدودول او په مهمو پریکړو کې د دوی نه شمولیت او په بیوروکراسۍ کې په لوړو دندو د دوی نشتون شامل دي.
تر اوسه ملګرو ملتونو په خپل او نه هم دغه سازمان کوم غړي د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی حکومت استازي غلام احمد اسحقزی له ملګرو ملتونو د طالبان سره د خپلتیا لري دوی ټول شموله حکومت چې د خوځو او بشري حقوقو تب کې درناوی وشي ته د اړکولو غوښتنه وکړه.
It's important that the international community
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو او امنیت شورا په بیلابلو قراردادونو کې د شویو ژمنو مطابق د طالبانو سره خپل شي. د دې معنا دا نه ده چې طالبان پر رسمیت وپیژندل شي، امارت بیا حاکم شي او یا د زور لاره پر خلکو حکومت وټپل شي. د ښځو حقونه، د نجونو ښوونه او روزنه، د مطبوعاتو ازادي او د یو داسې ټول شموله حکومت او د ښځو ګډون باید د طالبانو سره په نړیواله خپلتیا کې مرکزیت ولري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې چې په افغانستان کې له یوې خوا د داعش خراسان ډلې خپل بریدونه زیات کړي او له بل خوا ولګه او بیکاری په جدي ستونزه د بدلېدو او په دغه هیواد کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر مخ په زیاتېدو دی.
تاسو له واشنگتن ډي سي نه د وی وی ډي ریډيو اوري. قریب درې میاشتې وشوي چې افغانستان کې مخکینی حکومت رنګ شوی او طالبان واک اختیار ته رسیدلی دي. طالبانو که څه هم خپل امارات اعلان کړی خو تر اوسه د پاکستان په شمول د نړۍ هیڅ ملک هم د طالبانو حکومت تسلیم کړی نه دی. په دې درې میاشتو کې د افغانستان حالات څومره بدل شوی او د خلکو ژوند په څه حالت کې دی؟ په دې اړه نېشنل انټرست ماګازین کې یو مضمون چاپ شوی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان د طالبانو د اختیار قائمېدو درې میاشتې پوره شوې دي. په دې درې میاشتو کې د طالبانو د حکمرانۍ لاندې د جن کولو په حواله د افغانانو کم رقم تجربه شوې ده. په دې موضوع د امریکای په مشهور میګزین دی نېشنل انټرست کې د نامتو زنانه لیکوالې او خبريالې هولي میکې یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. هولي میکې د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې عامو خلکو سره د طالبانو سلوک ډیر خنډ دی. په حکومت کې شامل زیات واکداران د حکومرانه او ریت سره د خصلوک پرموز ندی پوي. مضمون زیاتی چې کابل نه تر قندهار او قندهار نه تر خوست پوري او دین ورسته د نور ولایتونو په لارو کوسو کې په ظاهره زیست روزګار بیا شروع شوه دی، خو عام افغان نه هر دی، نسمن دی، مایوس دی او د حالات ویره تر هه ورسته ردا زیاتیږي. مضمون نگار هولی میک کې لیکي چې د خورو خېګونه په ډکو لارو کوسو کې پر ایړو کې او د پرچون په دکانونو کې ناشتو دکاندارانو دی ته وی چې د طالبانو دراتلونه پس روزګار به پار 50% نه 90% ته راغورځېدلې ده. دوی دا فریاد هم وکړو چې د امروزه استعمال د سیزنو نرخونه هم دا شان مخ په بره روان دي. هولي مې کې خپل مضمون کې ډیر دردونکي مناظر هم بیان کړل. دالی کې چې خلکو د خپل ځانونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د خوراک په بدل کې د خپل کورونو لوخي لرګي خرسون ته بهر په کوسو کې خود دي. په کومو علاقو کې چې به خیرات واړه زاړه او ځوانان په لارو کوسو کې ګرځېدل، هغه لاري کوسي شاړې پرتې دي او خلکو خپل کورونه په ډاګه پرې خود دي. او د دې د پاسه د افسوس خبره ده چې دا مالی بدحالی د امریکای لخوا د افغانستان امداد ته د وستې شو 9.5 ارب ډالرو د رقمونو د نیو او د عالمی بانک او د مالیاتو د عالمی پنګې لخوا د رقمونو په بندېدو نور زیات خراب شوی ده او زیات نقصان د زلمی کول د تعلیم شوی ده. دی نېشنل انټرست په مضمون کې لیکي چې افغانستان کې شلکلن جنگ یو مصنوعي اقتصاد په وجود کې راوسته او د زیاتو افغانانو روزګار خارجي فوجانو، کنټراکټرانو، ان جی او ګانو او حکومت سره لګیدلې او خود خارجي فوجونو د وټو او د جنگ د ختمېدو وروسته د هر څه د سترګو پرب کې ختم شول او خلک په لوی شمیر کې بیروزګار شول. اقتصادي بدحالۍ د انساني تباهۍ ډیر بوګنون کې حالات پیدا کړی دي. کم خوراکي ډیر زیات خلک زپلی دي او په هسپتالونو کې درندورانو زهنی کیږي. په کابل کې د جرمني په مالی امداد د چلیدونکو ایرین سلیمی نومي هسپتال ډاکټر محیب الله احمد زئی ډیر په جړغونی غږ کې مضمون نگاري هولي میک ته وی چې د کم غذایت د لاسه شل ګډ ماشومان پیدا کیږي. دین علاوه ډیر خلک زهنی ناروغ شوي دي. د کلونو کلونو جنگ خزي او جنکای په خصوصي تور سره زپلی دي او لوی شمیر زنانه زهنی پریشانو او تفکراتو سره مخ دي. مضمون لیکي چې په زیاتو ولایتونو کې د جنکو د سیکنډري سطحي تعلیمي ادارې بند دي. د ډیرو زنانو او جنکو روزګارونه ختم شوي دي او د ویری د کور نه بهر نشي وته. زنانه صحافي هولي میکې لیکي چې طالبان ټول یو شان نه دي. ډیر طالبان داسې دي چې خپروانه سره انګریزي وایي او د خو او د اعلی تعلیمي ادارو تعلیمي افتخ کاری، خو نور ډیر پکې ناخوانده دي. د ورکوالینا تر بلوغت پوري اسلامي مدرسو کې سبق ویلې دي او د ټوپک په ګرځول خپويږي. دوی نه دا تمه کوي چې څو وخت هم داعش سره ملکې دي شي. خو هولي میکې په افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ د مایوسه منظر کشه کولو باوجود خپل مضمون په دې تاثراتو ختم کړي دي چې موجوده افغان طالبان د خپل وړاندنی دور د حکمرانانو طالبانو ځینی ډیر بدل دي. او زه په یقین سره دا وایم چې د کال 2021 افغان طالبان ډیر ترقی پسند دي. دا وایي چې د اگست نه را پدې خو د افغانستان سلورو ډیر شواړو صوبو کې تر لری لری پوری ګرځېدلې يم. د یوې زنانه صحافي په هیڅ زما په هر ځای کې ډیر زیات عزت شوه دي او لکه څنګه چې د میلما ملمستیا کول د دوی په وینه کې شامل خوې دي، دوی ما ته په هر ځای کې د یوې قدرمنې میلمانی عزت را کړې ده. هولي مې کې خپل مضمون کې لیکي چې افغان اولس د سختو او د مشکلاتو په نره سره د مقابلې کولو د پاره مشهور دی. د ډیر تیر مال دولت د نش با وجود کیفای او چایخانی پرانستي پرتی دي. خلک پکې په لوی شمیر کې ناشتوي. مسافر هوای جازونو په ګرد ملکي پروازونه شروع کړی دي او هوټلونو ته سیلګری رامات دي. خود جمی راتلو سره د انساني تباهۍ اندېښنه ډیره زیاته ده. په غرونو باندې وور پریوتو سره یخ بادونه شروع کیږي او په دې بل لوی شمیر خلک ناروغ کیږي. دا حالات به یقینا چې امریکا او ډیره نړیواله برادری په مزبزبه کې اچي او غوی به مجبور کیږي چې د زړه د پاسه د طالبانو حکومت تسلیم کی او رقمونه ورته ورکي چې دا شان بی ګنا افغانان د ولګو توند د راسا لقمه اجل نشي.
د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک وایي چې په روان مالی کال په تیرو څلورو میاشتو کې نیخ پنی غیر ملکی پانګونې 12% راکمې شوې او د چین له پانګونې زیاتې کمې شوې دي. اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ روانه د سی پیک پر پروژې کار په قلاره شوې چې له وجې سرمایه کاری کمه شوې ده. پوهان وایي غیر ملکی پانګونې د یو هیواد د اقتصادي پرمختیا لپاره ډېر مهمه وي او د دې کمی په اقتصادي پرمختیا منفي اثرات غورځوي. نور تفصيل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي او پاکستان ته د غیر ملکی زر مبادله زیات ضرورت دی. د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وایي د ملک دننه غیر ملکی سرمایه‌کاری 12% راکمه شوې ده. بانک وایي د چین څخه نیخ پنیغه سرمایه‌کاری کې زیات کمی راغلی دی. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي دا وخت پاکستان مالیاتي خساره سره مخ دی او نیخ پنیغه د سرمایه‌کاری کمی په اقتصادي پرمختیا منفي اغیزې پرې باسي. د پاکستان مرکزی بینک وایي تر ټولو زیاته د چین لخوا په سرمایه کاری کې کمی راغلی دی. د بینک د شمیرو مطابق روان کال د جولای نه تر اکتوبر پورې په څلورو میاشتو کې د چین لخوا په پاکستان کې پانګونې 12 کروڑ او 15 لاکھ ډالر راکمې شوې دي او تیر کال هم په دې موده کې د چین نه په پاکستان کې نږدې 40 کروڑ ډالر سرمایه کاری شوې وه. خو بل اړخ ته په پاکستان کې د امریکا په پانګونو کې اضافه شوې او دا پانګونې د تیر کال 2 کروڑ او 2.5 لاکھ ډالر په مقابل روان کال په څلورو میاشتو کې 12 کروڑ او 43 لاکھ ډالر ته زیاتی شوې دي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د چین لخوا شوې سرمایه کاری په دې وجه هم راکمه شوې ده چې د سی پیک په پروژه کار په قلاره شوې دي. دوی وایي په سی پیک کار په قلاره شوې دي او د هغې یو نخه دا هم ده چې په پاکستان کې د چین پانګونې راکمې شوې دي. بل دا وجه هم ده چې په پاکستان کې د سی پیک صد توانایي او بنیادی اډانې پروژې مکمل کېدو ته نږدې دي. خو په مجموعي توګه دغه کار په قلاره روان دي او په سرمایه کاری کې کمی راځي. زما په خیال دا وجه هم ده چې په پاکستان کې څومره حکومتي کمپنۍ دي د هغې پرایویټایزیشن نکېږي او کله چې هم دا نکېږي ملک ته غیر ملکی پانګونې نه راځي او دا غیر ملکی پانګونې د یو هیواد د پرمختیا لپاره ډیره ضروری دي. سټیټ بانک وایي د برتانیا، متحده عرب امارات او نیدرلینډز نه په سرمایه کاری کې اضافه شوې. د بانک د شمیرو مطابق د برتانیې نه 15 کروڑ او 20 لکه ډالر او متحده عرب امارات نه 15 کروڑ 89 لکه ډالر سرمایه کاری شوې ده او د نیدرلینډز نه د تیر کال 1 کروڑ 15 لکه ډالر په مقابل 14 کروڑ او 15 لکه ډالر پانګونې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي.
د برازمي امریکا د ملکونو تنظیم او اي اس پي او اواز یو قرارداد منزور کړی دی. په دې کې نیکاراګوا کې ورس په زیاتی خرابیدونکو سیاسي او د بشري حقوقو په حالاتو او د نیکاراګوا د حکومت لخوا د انتخابي عمل د تالا تر غکولو په کوششونو فکرمندي ښکارا کړی شوې ده. د اکتوبر په 3 تاریخ منزور کړی شوی قرارداد کې د صدارتي امیدوارانو او د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غک شوی دی او د نیکاراګوا حکومت ته په کلکه سره ویلې شوی دی چې انتخابي اصلاحات نافذ کړي، د صفا او د آزاد انتخابونو کېدو اجازه تی ورکړي او دا لوز دیو کې چې کله ضرورت وي نو د برازمي امریکا د ملکونو د تنظیم د منشور او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د دسخط شوی جمهوریت منشور مطابق با نور اقدامات هم کوي چې پکې د او ای اس د لوی اسمبلی یو 15 باقاعده اجلاس ته د 8 نومبر د انتخابونو جال اندازا پیشکول هم شامل دي. او ای اس خپل دا قرارداد په نیکاراګوا کې د صدر اورټیګا او د هغه د نائب صدر کور ودانی د روزیریو مریلو د حکومت د ډیری مدینه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دورستو منجور کړی دی. د دوارو د خپل حکومت په زور په اولسي مشرانو، صحافيانو او سیاسي مخالفینو باندې د زور ظلم یو مهم شروع کړی دی. د نیکاراګوا په سوونو خلک په سیاسي بنیادونو په جیلونو کې اچولې شوې دي او د 1 لک نزیات نور خلک د ملکا تښتیدلي دي. د نیکاراګوا حکومت په اگست کې په جمهوریت طریقه د کیدونکو انتخابونو امیدونه هغه وخت حالات ترغه کل کلی چې د ملک لوی مخالفه سیاسي پارټي په انتخابونو کې د برخې اخیستو د پاره نا اهله وګرځوله. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د بریاځمي امریکا د ملکونو د تنظیم د او اس د منځور کړی قرارداد ستاینه کړی دا او دا خبره په ګوته کړی دا چې په دې کې د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو د غیر جمهوریت انتخابي عمل او د روان زور زیاتی په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. د تنظیم د پاره د امریکای مستقل استازي برادلی فریډن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد منځوري صدر اورټیګا او نائب صدر مریلو ته په صفاتکو کې دا پیغام دی چې د دوی کارونه نور د زغملو نه دی. په کال 1901 کم اتیایم کې د عامر حکمران د سموزه د حکومت پنسکورولو کې د اورټیگا نږدې ملګری او مشهور ناول نگار سرګیو رامیریز هوانا ټایمز ورځپاڼې سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې اورټیگا په تاریخ کې ځان له یو انقلابي مشر نوم ګټلی شو، خو اوس به د یو غدار په نامه یادولی شي.